طيب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې
جګړې د روان کال لپاره پر دواړو خواو سربیره ګڼ ملکان هم زیانمن کړي.
شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوې دي د جګړې او د نامنې له کبله په بیلابیلو ولایتو کې.
د افغانستان جګړې ته د اسلامي هیوادونو غبرګون
د اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دینی علماو د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله.
طالبان بیا د فتوا یو اړخیزه بولي. غزنی کې مسافر مرغان کم شوي.
جنگ شدې پرنده تام زارار دا ټوپونه او دا چې دې در مخدای په نبات تاثیر کړي باینه وړي.
او د امریکا او روسي ولسمشران په جنوا کې سره ګوري.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه وورو.
امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د خپلې یوې خیریه کارکونکو د موندنې پر سر انعام اعلان کړ. ننګرهار کې د غنمو حاصلات په ډیری دودي او ټاکل شوی ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر موافقې ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم د یوې ورځې نومول د دغه قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. د ولسمشری مانی مرستیال ویان محمد امیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترۍ کې دي یو ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم ثبت شي او د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو څېړنیز مرکز کې یو څانګه د افغانستان د هندوانو او سکانو د تحقیقاتي څانګې په نوم جوړ شي.
په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذي انارکلی هنریار نور فعالانو او سیاستوالو د دې اعلان هرکلی کړی. په وروستیو کې د هندوانو او سکانو څلوېخت کورنۍ چې هندوستان ته کډه شوې وې بیرته افغانستان ته راغلې چې پرونې له ولسمشر سره وکتل. په کابل کې د امریکا سفارت دی وی خیریه کارکونکو د موندنې لپاره یو ور بیا خپل غوښتنه تکرار کړه. د سفارت پرون ته یو اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. د امریکا حکومت تیر اونۍ هم د خیریه کارکونکو سیدنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړی وو. د امریکا د سفارت د پرونی اعلامیه لمخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې خپل موټر چلوونکی محمد هادی سره د نامعلوم کسانو لخوا وتښتول شو. ویل شوی دغه میرمن په کندهار کې د امریکا د وی پراختیایي ادارې لپاره د کار ترڅنګ په پوهنتون کې د انګریزي ژبې تدریس هم کاوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2,00,000 حاصلات راټول شي. د والی ویان د تاوله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د دې په ټکو دادی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 تن اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي وو چې له امله یې په نږدې 9,500 هکټار ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 200,000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شي.
خاغلی خوګیاڼی وایي چې پروسه کال هم له دغه ولایت 9,000 میټریک ټنه غنم ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې درې د دوو ګولونو په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا او بال کبله یو نیم کال له مسابقو لري پاته وو خو پرون ښه وځلیدل. په پام کې دا راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم په خپلو کې یو دوستانه سیالي وکړي. د ایران د دولت ویان وایي هیلمند دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته ورسیږي. علي ربیعي پرون سه شنبه دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د ایران یو مخکښ مذاکره کوونکي خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې لا هم جدي مسایل پاتې دي. په ویانا کې له تېرې میلادي میاشتې ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو په څو پړاوونو کې مذاکرې وکړې چې تهران او واشنگټن د اټومي موافقې رعایت ته وهڅوي. علي ربیعي وویل د بندیزونو د لرې کېدو په ګډون پر لویو لانجو عمومي موافقې شوې دي، خو د ایران که مذاکره کوونکی عباس رقچی په دې باب محتاطانه څرګندونې کړي. هغه ویلي چې ځینې مهم مسایل لا هم مذاکرو ته اړتیا لري. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په وکاله بند محکوم شو. شپږ تنه نور دیموکراسي پلوه فعالان او وی بلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر مجازي سیاسي او مدني فعالیتونو له کبله له څلورو تر اوو کلونو بند محکوم شوي. دغه ټول محکوم شوي کسان د بلاروس د حکومت د اپوزیسیون په مدني کمپاینونو کې برخه لري چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو دوی سیاسي بندیان بللي دي. دغه حکومتونه پرون سه شنبه د تړلو دروازو تر شا د دوه اونیو تر محاکمې وروسته واورول شول. دا د بلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو د ځپلو د لړۍ وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه ښه مختزي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې او اروپای کمیسیون د مشرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this we have confidence that we will be able to
save دا لړۍ دغه روانوي ډاډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې اور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي، چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن واندرلین په خبره ده د اونۍ تر پای پورې به د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوزه ورکول شي، او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړئ، د خبرونه په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. راځو د خبرونه د سر راپورت. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست واربیال وسلوالو طالبانو د اوربان او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه کړې. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې لار د سولې له لارې د مذاکرو میز ته حاضر شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال له شروع تر اوسه شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
شغلی انصاری وایي سږکال د جګړو له کبله له 1200 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اور بند ته غاړه کښېږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. شغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خبرولو سره دا خبرې کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلولو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2000 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر میاشتې پورې د بشری حقوقو ولس پالان په افغانستان کې وجل سوي چې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای په ګډون پکې نختنه خبريالان هم شامل دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي رادیو ته وویل
قتل های هدفمند ضمن قربانی گرفتن از افراد
هدفی و جنود ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلۍ فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغه سو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت جواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول خکیل لوري د خبريالانو مدني او د بشري حقوقو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د امنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سیشن بو ویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون په عین حال کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبه پر ورځ ویلی وو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پایله شاوخوا شپږ زره کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. جګړو پر انسانانو سربیره پر مرغانو هم اغیز کړی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغلته د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته حیوانات زناور او حتی مرغان هم ویرولي او تر هولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل وس نه راځي لامل جګړې دي. د دوی په خبره دغه مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میش ځایونه نور ټاکلې دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نو هر شي ته زرار دی پوه شوې. جنګ شه دی هر شي ته پرنده ته هم زرار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي پوه شوې. نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور خوجه عمري جغتو اندړ مقر قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هس ډول مرغان غزنی ته ناراضي زکه وس جګړې زیات شوي دي.
په دې جنگو کې په دغه کې به څه راځي دا کوڅه سم په دوه کال کې به څه راځي وای دا واه راځي دا جنگ مان کې کېږي دا ټپونه کې او ونونه کې داست کې کې پرې هغه ټول راځي وای دا وخت ډیرو اوس به څه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو ترڅنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عاملی په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې ځاڼې توتکۍ هیلۍ چاړې سایرې ګلسران مړزان خړېړکې جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
جوا جوان ازادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1260 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی وکړ. دغه وزارت ویلي چې د ترکیې، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دنیا عالمانو په یوه ویډیویي کانفرانس کې دا فتوا ورکړې ده او د افغانستان روانه جګړه یې ناروا بللې. طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ شوبل کې زیاتوالی او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو خبرګون د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لوري روانه جګړه ناروا بلل او لدی ډلې وغوښتل چې د ملکی کسانو مرګ شوبله ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سولې باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا بلله، افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا بلله او د عاجل سولې تامین او پایدار او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت:
ذات البینی جنگ ده خو اسلام دل لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي اموال هغه وینه د ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ویلي ده موږ د دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وایي چې بیولا مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه تر سره شوه او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوی فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکي کسان دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه د سیمې ته د ولسی جرګې د حقیقت موندن کې پلاوی راپور ترلاسه کړی. په دې راپور کې راغلی چې دا هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوز د نسکوري شوی هلیکوپټر په اړه د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی راپور. دا راپور 15 پانی لري او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړی ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د غشان سیمې ته د تللي پلاوی د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوز هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. په دې راپور کې د هغې وسلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله د 1399 کال د کب په 20مه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوز یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلي هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله وشتل شوی چې د ایران ساختو له لری کنټرولې ده کوم چې حرارت او زیګنال هم څارلی شي. د ولسی جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندون کې پلاوی غړي مرسل نبی زاده ازادي رادیو ته وویل د راکټ د روسي کانګرس توغندې ته ورته دی خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دي.
په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته چې دا راکټ اټی جی ام نه انټی ټګ ګایډډ میزایل چې د ایران د خوانه ورکړل شوی وو، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه یو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې په تیاره وشتل شوی وو او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي. دا هم د غوې طرف نه ورکړل شو.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني دا خبره نه مني. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې دا د حکومت یو د سیسه وباله. د ولسی جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه مبهم معلومات ورکړل شوی. خو د نړیوالو مرستندوی همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړي او ای جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسی جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندون کې پلاوی بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیه پر لاخې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردوی ملی کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوې هلیکوپټر موضوع پاره چې هلت زمونږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول اړتیا لیدل کیږي چې پاره یو بشپړ تخنیکی او غیر سیاسي څېړنه وشي څو روښانه شي چې د الوتکه په کوم ډول وسلي وشتل شوې او ولې د ملي اردو نورې الوتکه چې د دې هلیکوپټر ملاتړ کاوه اجازه ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لسنیمو وتوغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت منتون کې پلاوی پر راپور کې لدی پرته یادونه شوې چې د علیپور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د دوه اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانې پنخه او زیان ورسوله. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو دوه اتیا میله وسله شپږ هموی ټانکونه اته رینجر او نور توکي له ځان سره وړي خو لدی وسلوالو بیا لس ډوله بیلابیل موټر شپږ رینجر او دوه هموی ټانکونه بیرته نیول شوي. د ولسی جرګې حقیقت موندون کې پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نخدې مسؤول علیپور بالالې او د غیر مسؤول وسلوالو په وسلې کېدو او د افغان ځواکونو په لیکو کې د جذبېدو غوښتنه کړې. تیراپور کې همدا ډول د بیسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته د سپارل کېدو ویل شوی او تر خوای هلته د ملکیانو په وژنه د تورن او کسانو ته محاکمه غوښتنه شوی.
ازادي او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واوري
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او لیکنې خبرې کړي اسمت ساروان ته بغوښ شو.
د استرالیا له لوري په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت د بندولو پر اعلان غنول ویډیو رسپانو او رسنیو لیکنې خبرې کړې دي. د برېټانیا ګارډین رسپانې بیا د دې خبر د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د دې سفارت امنیت ته ګمارل شوی افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکلي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا د سفارت امنیت ساتي وایي چې د فارت د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پیښی دي. استرالیا د سه‌شنبه په ورځ وویل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټولو لکبل به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانی بند کړي. د استرالیا صدر اعظم اسکات موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان د نړیوالو او استرالیایي ځواکونو له وټولو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین رسپانه وایي په کابل کې د استرالیا د سفارت څلور افغان امنیتي کارکونکو د نورو په اساسي توپ د دوشنبه په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د رسپانې په باور طالبان عموما هغه کسان په نخښه کوي چې له بهرنیانو سره کار کړی وي خو په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم پرونسی شنبه فرانس پریس خبری آژانس ته وویل دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او zarar به ورونه رسوي. نعیم دغه راز ویلی چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشری مرستو مؤسسې به هم خوندي وي. د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونه د ویلې کني سرلیک داسې دی لا افغانستان د امریکایي پوځانو وتل د منځنۍ اسیا لپاره څه معنا لري. تر دې سرلیک لاندې ولو لا افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ممکن ندي امنیتي ګواښونه وزېږي خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. لکه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي د منځنۍ اسیا هیوادونو چین او یو شمېر دورو ته اندېښنه پیدا شوه چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د تروریزم پر ځای بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم د موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا مسأله په سیمه کې د جوړي اندېښنې سبب ده. د ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او د دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا هغه انډول ته بل قوه خطر پېښوي چې د امریکایي پوځیانو حضور رامست کړی وو او دا به بهرنیو لوپاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپل جیوپولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکړي. خو له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر وضعیت ډیر اغیز لرلی شي ځکه چې دا هیوادونه افغانستان ته ډیر نږدې پراته دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. سپینې ماڼۍ او کرملن د اعلان داسې وخت وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جو بایدن ادارې د روسیې لخوا د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر زندانی کېدو انتقاد کړی او روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته له ولادیمیر پوتین سره د ولسمشر جو بایدن لومړی رسمي کتنه ده. پرون سهشنبه دواړو هیوادونو په جلا اعلامیو کې دا خبر داسې مهال ورکړ چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا او روسیې رهبران پر یو لړ پراخو او مهمو مسایلو بحث کوي، ځکه امریکا له روسیې سره په اړیکو کې د ثبات د احیا غوښتونکې ده. بلخوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي په دغو بحثونو کې به د روسیې او امریکا د اړیکو د پراختیا لیدلوری، د ستراتیژیک ثبات ستونزه، د نړیوالې اجنډا موضوع او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه دغه راز نور مسایل شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په مارچ میاشت کې ویلي وو دی باوري دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د خرابوالي د ژورتیا سبب سوي وي چې ورپسې مسکو له واشنگټن څخه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره وروغوښت. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اول وار لپاره په اپریل میاشت کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو تر رهبرانو د غونډې جوړېدو وړاندیز کړی وو. هغه هم داسې وخت چې د خپلې ولسمشرۍ دورې په لومړیو دریو میاشتو کې څو وارې د روسي چارواکو پر خلاف د بندیزونه ولګول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د دواړو ولسمشرانو د راتلونکې میاشتې د غونډې پر جزئیاتو کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په کتنه کې د دواړو ولسمشرانو د دې غونډې په باب خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ په وار وار ویلي چې له روسیې سره د پایداره او د اټکل وړ اړیکو غوښتونکې ده، خو هممهاله یې ولادیمیر پوتین او روسیه د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي کرملین د هکرانو د حملو تر شا دی، خو روسي چارواکو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د جو بایدن ادارې دغه ورځ د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر نیول کېدو او زندانی کولو انتقاد کړی دی. دغه ادارې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د حملې لپاره طالبانو ته د انعامونو د ورکړې خبره هم کړې ده. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې هم سره کتلي، خو لکه چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې ښاغلي بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، دا یې له هغه سره لومړۍ کتنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ته زیات پام اوښتی، استرالیایي څېړونکو د دې وبا د مخنیوي لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي. دغه درمل د واکسین له اغېزمنتوب سره هم مرسته کوي. عصمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په استرالیا کې څېړونکو له کورونا وایرس سره د مجادلې لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي دي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې په دغو درملو کې یو ډول باید مخکې تر دې چې څوک پر کورونا اخته شي استعمال شي. دا درمل د کورونا وایرس د واکسینونو له اغېز سره مرسته کوي. بل ډول درمل په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته وخت لپاره دی. د استرالیا د QIMR انستیتیوټ وای له پراخواز میشتون وروسته د تایید په صورت کې به دا درمل په اتلس میاشتو کې وړاندې شي. دا درمل د انسان په بدن کې هغه حجرې پنهخه کوي چې د کورونا وایرس په وړاندې عکس العمل شي. د دې څېړنې نتیجې په نیچر سیل ډیسکوري تحقیقي ژورنال کې خپرې شوې دي. د څېړنې سرچېړونکی سوتا رای وای لومړنی درمل پر وایرس ته اخته کېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی او باید مخکې تر دې چې یو څوک په دې وبه اخته شي وی خوري. د زیاتوي دا درمل د واکسینونو د اغیز له زیاتولو سره مرسته هم کوي. دوهم درمل په حجرو کې د وایرس د خپرېدو مخه نیسي. تر اوسه پورې د کورونا پر ضد ګڼ واکسینونه جوړ شوي چې د ځینو اغېزمنتوب تر 90% پورې دی، خو د ځینو بیا تر دې لږ دی او میلیونونو کسانو ته ورکړل شوي دي. له دې کبله استرالیایي څېړونکي باور لري چې د واکسین د لا موثریت لپاره درملو ته هم اړتیا ده. د استرالیایي څیړونکو مشر سودا رای وای د دوی د ټیم له لوري لومړی درمل د انسان د حجرو لپاره د یو قلف رول لري، یعنی وایرس نه پرېږدي چې حجرو ته ننوځي. استرالیایي څیړونکو وایي چې دا درمل یې وروسته له دې جوړ کړل چې یوه نوې او ناپېژندل شوې طریقه یې کشف کړه چې کورونا وایرس له هغې لارې د انسان بدن ته داخلي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د ماښام له وو بیا د سهار تر وو بجو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا راډیو درته خبرونه لري. له دې سره ورو ورو د دغې خبرونه نیمایي برخې ته ورسېدو. د سهار اته نیمې بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیسته جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم د یوې ورځې نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. ولسمشر پرون له هندوانو سره په کتنه کې اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د داسې یوې ورځې په نومولو کار وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکوونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. دغه میرمن په کندهار کې په 2008 کال کې له خپل موټر چلوونکي سره لا دراکه شوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. د والي ویانا تولا خوګیاڼی وایي چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل دا دی چې پر بزګرانو په زرګونه ټونه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 ګولونه په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. په پام کې دا راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم خپلو کې مسابقه ولري. د ایران دولت ویان وایي هیلمند دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته سره ورسیږي. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په 2 کاله بند محکوم شو. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزې ښه پرمختګونه کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري او انټرنیټ کاروي زموږ ویب پاڼې ته ورشي. دغه خبرونه هلته په تفصیل لوستلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروي زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. ګڼ شمیر مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. ولسمشر غنی پرون د سکانو او هندوانو له استازو سره په ار کې د لیدو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د افغان هندوانو او سکانو په نوم د یو ملي فرهنګي ورځ ونوموي. په دې غونډه کې له هند راستنې شوې یو شمیر کورنۍ هم وي. په دې وروستیو کې د هندوانو او سکانو 40 کورنۍ له هند بیرته افغانستان ته ستنې شوې. دا چې ولسمشر له دغه کورنۍ سره نورې څجمنې کړي، صفی الله ستانکزی په همدې اړه په مشرانو جرګه کې د سکانو او هندوانو له استاد انارکلی هنریار سره مرکه کړي.
مونږ د ولسمشر سره ملیدنه درلود. هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندستان راستون شوې دي، هغه سره شفقت او کوزین مرستې هم په 13 ورځو کې وشوې. د ولسمشر د هدایت په اساس نقدی مرستې هم دوی سره وشوې. او خاطه ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړي. چو مسله دا چې زمونږ پیشنهاد دا چې یو مرکز ایجاد شي ته چې د افغاني هندوان او سکانو په حق لري سرجو کې تحقیق وکړي، سیرنی وکړي، ترڅو مونږ یو منبع ولرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیر وختو کې تیر شوی دا متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په اړه یو سند موجود نه ده. بیا ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورکړ ترڅو چې دغه مرکز ایجاد شي او دغه مرکز مکمل د غیر د افغانستان دغه دورې په اړه خاص تن چې د هندوان او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو مونږ معتبر سند د دې په هکله په افغانستان کې ولرو.
او بل دی د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځې په اړه راتوې چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود؟
مننه. البته دا پیشنهاد مم او کو د ولسمشر لخوا ډیر استقبال شو او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په د افغانستان په جنتري تقویم کې سب چی د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ول منځو. دا ډیر مرسته کوي د دې په خاطر چې زموږ ځینې هیوادوال زموږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهیږي، پرته د دې نه چې دا کولای شي چې دیو ډیر یعنی د افغانانو ترمنځ څه هندوان دي سکان او مسلمانان دي د صمیمیت ورورولي خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور په اړه کولای شي چې ډیر یعنی تاثیر ولري او زموږ ټول خلک زموږ د کلتور په اړه هم آگاهی ولري. دا ورځ به درچ کیږي او کال کې به دا یو ورځ د غورز په ولمانځه.
مننه سناتور صاحب. اداره ته وی چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2000 کال د مارچ په 15مه یو خنړی برید د کابل په ګوردواری باندې وشو، لک تر لګه 15 کسان هلته ټول ملکان وژل شول او ځین نورم ټاپیان شو. تر دغه پیخي ورسته د افغانستان د سکانو هندوانو غنی کورنۍ هندستان ته کډوالې شوې. اوس ویل کیږي چې برته د دوه کډوالو لډلې ځین راغلي دي هلته په هندستان کې مشکلات ورته او سم مراقبه ترې نه ده شوې. برته دوی افغانستان ته راغلي دي، آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی برته راغلي؟
مننه. کله چې خو مونږ تقریبا د دوه کالو ترمنځ دوه پیخې شاید دوی مستقیم ټارګټ شو، کنه په افغانستان کې په درې سلويخ کال جګړو کې خاصتا شل کال کې چې په افغانستان کې جګړه ده مونږ په مختلفو پیښو کې قرباني ورکړي دي، خو دا غا دوا د سیو چې مستقیم مونږ ټارګټ شو په کله چې د 2000 کې د مارچ میاشت کې پیښو شو، هغه پیښو چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثې هدف شول او په دې کې ځوانان هم شامل وو، خزه نارینه سپینګیره حتی دوا ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه. دا باعث شو یو مسله دا و چې هندوان او خاصتاً سکان اکثریت په دغه ګرودواره کې اوسېدل، یعنی ګرودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې اتاقونه دي، هغه ځان ته جوړ کړي دلته ژوند دي. که کله چې پیښه وشوه هغه کسان چې ګرودواره نه نه وو یا د سان کې و باندې وو دوی د دې حادثې قربانیان وو، هغه کسان چې خپل کورونه کې خو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیوه چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي، یعنی تقریبا د 100 ډیر کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا. کنه دا هغه کسانو طبعا واضح خبره ده کله چې پیښه کیږي دوی مستقیم هغه پیښه کې د رواني تاثیرات خپل لري. دا سو دوی ماجر شول هند ته لاړل او ماجر هم څنګه ماجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو، یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی، یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي. خو طبعا مهاجرت جوان دی ډیر فرق لري، خاصتا هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه، او بیا ځي هند ته اول تم د مهاجرت جوان. د مهاجرت جوان نو خاص تعریف نه لري، خپل ستونزې لري، مشکلات لري، او خواته یې کله چې د وطن نه او د خپل خلکو نه دوه لري شي هم تاثیرات لري. او دوی ته
اوس څومره کورنۍ بیرته راغلي سناتور صاحب؟ څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته؟
کورنۍ راغلي او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو، او دین ډیر نور هم پراتک کې دي، یعنی راځي پراتلون کې و نه یو کې شاید د نورو فامیلونو شایدان هم اوسو چې ایوا ترستون کې خو د امنیت په اړه کله چې هغه پیخه په ګوردواره کې وو شاخې نمس کې هم امنیتی تدابیر وو، خو اصلا مونږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکی او بې غرض غریب کسان غریبان چې شاید ورځ کې سل افغانۍ عاید هم نه لري اوسېږي. داسې حادثه وشي، خو حادثه وشوه، هغې نه وروسته د وزارت داخله په چوکات کې خاص تشکیل او ولسمشر هدایت وکړ چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګوردوارو امنیت تامین شي، او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري، یعنی د نظارت لاندې اوسي چې دا تدابیر جدي دي او دا دوام لري. هغه پیښې نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده، ټول ګوردوارې خپل امنیتي مازفین لري او امنیتي مازفین لري، او کورنۍ هم چې راستون شوي دي تر اوسه خو په ګوردواره کې اوسیږي تر څو چې د ځای بندوبست ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال ژوند شروع کړي.
په مشرانو جرګه کې د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار و چې له دوی سره د ولسمشر د پرونی یوجمنو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږه په خبرونو او دغه راز په خبرونو نظر لرئ، زموږه پیغام ثبتونکي ماشين ته زنګ وهئ. شمیرې دی 0 0 4 8 8 6 0 بل شمیره ده 0 0 2 3 3 4 یو شپېته. له همدې سره دغه خبرونې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. اونیس پروګرام ور را رسیدلی دی. ستاسو خپل پروګرام دی آزادی او اوریدونکي چې په ترڅ کې ستاسو په غږ سبچوي پیغامونه دي، او په دې پروګرامونو کې هڅه کیږي چې ستاسو سیمه ییزو ستونزو ته د حل لارې هم پیدا شي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړاو خوشاله اوسې. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګډه به سره وورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو، ستاسو د ستونزو او د سیمو د ناخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاله ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسو، او لالرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دی پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت خز موږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیايي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به هم د ستاسو نور پیغامونه هم چې د تیرونی په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبصیر الله حق محل د کونړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایته دوائی د خپل طبقه قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرح جوړ کړي چې دوائی هم با کفایته او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې زه دا خواران چې کوم د نور د هرې خوانه مشکلات سره مخ دي. د یو مریض ته پدی غریب پدی پدی حالاتو کې یو مریض ته 3000 او 2000 روپو یو پن جوړی یار ډاکټر ورکوي د خپل ته ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعالی رضی ټول او رتونکو خاتون ته ځانګړي سلامونه ومن دن قبل مشهد عبد الله فونتي محسلم مشهد علي جب ایک سمجھ دے رہا تھا لیک وہ چدا دکانو مخشدا خپل دی سودا ویج دی چدا ایست کی فدی خاطر چ پشار کی گڑ گون دی رسے ور سر بن روز نہ کچھ دی ریج او شیر تک کھڑی دی فدی خاطر چ مجھ کرے زای زو موچرا دی بس ان پر وقت سی دی من نار بندی بیش دی رسے ور مجھ شاد چ داخل کو وہ چدا امات احساس سے فرق کر غیر کنے دو جو سٹی وی دی سودا ہمیں سکی
السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم رور خی جوړ ز ټیلر والا خبر کوم دا سرخم ګمرک بندر والے کې ولاړ بیکارم سوې دا سټانډرډ لپاره قیمت وړي دی او دا کې به موږ دار وخت کارو شو بس هغه ورځ به پرې خو دو و سمنن کار سوې دا پرې دین نه وای دا سټانډرډ راو دی نو ز دې چې وای ما جوړ ګمرک موږ عالم کټو پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چراوه دا ګمرک پاکستان ترازو د بده ترازو مګاغ موټر تیر کی وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کی چې د بندر والے کنه نو دو بل ته بل ترازو هغه باندې موږ څه ودرې پر چر تراو باسي سلام وانه رانه واخلي چې رانه نو وزو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دا جنه ګورا ترانزیت بارو بندر شرخان بندر ته 500 روپیا اسکر دین خالی موټر چلانه نه باس واخلي رانه چې ډیر ته وزي بیا دا 100 روپیا علي نو بس مهرباني وکړئ دا د کانټو والا ور نخرې شروع کړی دي دا د لغمان کانټه کې چې لغمان درای نه خو ترازو ده دې ور مهرباني وکړئ غوري وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو ساغه وای چې تشلټنه دوشتنه شلټنه چې موږ راوړو د مسلمانانو د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامې د کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه چې نو په شپه ګوسر وي به بوري حکومت دې دې غمو کې ورور چې خمل کولای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیر را کوي. السلام علیکم مهربان.
السلام علیکم زاد الله رضا الله ولا تنا پیغام تاسو پرې دم زما د تاسو د رادیو بلار څخه د امر الله تعالی د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړل چې دا د افغانستان د چنګي د موټرو ته اسناد ورګوسي اغه اسناد به مقصد ته ولا کار کوي باندې سر موږ مخالفي او موږ دوی واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چنګي د موټرو ته اسناد ورکو په کوم پلیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د ډیری د دې سره تر هغه ګرو په نامه باندې کار اخته کیږي د دې د غاده مشان د غث سب کې دا هر په هر ځای کې چې سپتې سپتې کې موږ دوی په پیسې موږ نه سور کولای نه دوی واسو لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په فور او په قرض باندې رانیولې دا غو ولارد نو دوی اوس د افسر اسم سوي دی او دا سب کې یو څو سل ډالر په موټر باندې غواړي دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورات تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي ولس په یو بدنامه باندې زوريږي دا په نو نه پاره چې وسته ته د دولت طرفدار دي دا په دې لا ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت رو مابن زو اټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نو سمونه لا نه ونی منو په څه کله تاسو تر باندې کړل موټرال چې موږ باندې سودا د اسناد موټرال یې سارزاني د مریض او د ضرورت خاطر باندې مرانیوي په کور کې په پور په قرض باندې څنګه اوس نه ډیر ته ولاړ دي چې دوی ته اسناد نه جوړ کا اسناد نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړه خو دې راځه ما ته په ټول افغانستان کې جزاره کې چې زه ورجو کوم دا نه جواز ټول افغانستان کې لرم چې چلوم او دا په کم قانون شته چې په یو د یو ولایت اسناد جوړې په یو ولایت کې د درزي مقصد چې دی هغه د مشخص شخص چلوي حتی په شو د چم جوړوي او دا ولست با کوي ولست بلاس او نور هیڅ مقصد نه سو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
السلام علیکم جمهور خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکنی ولید ضرور د څو ورځې کې د تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی ځکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده دا د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په ویوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت پاملرن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي
محمد عمر خبر کوم اورورا د لغمان اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې د څه خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا مناسب نه د خلکو زړه د دولت لټورې دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي ارڅو د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
السلام علیکم زدر روزگار ملیا په جراوت د ورځ وخی خبر ورته کوم ملواړو دا ته کې دم چې د ډیر وخت زه منظور سو دی اشرف غنی دی بدر باندې کار شروع کی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ و عبد الجبار د کندهار د شهر اوسیدونکو يم څنګه چې تاسو خبر یاست دا مې وینم چې ډیرو ورو خلک کنخایو باشي او هغه خلک چې مامورینو راوګورل بته په شپږ زره په اووه زره په اته زره په لس زره بته سم لپاره کې سب څه نو دا د افغانستان د هغه کمزوري طبقه ده نور غلې سره وکړي نو ولې زنه ما اندګانو په هیڅ هغه د زانو څه بي شي څه بي ولا واده کوي سلام بسترام
زه حق مولا وان خبرې د خصوصیات تاثیر په مستقیمن په اړه کوم بل څه په خوښ کې د سور زکی کې چې مستلسل غلې روانه ده د دې غلې په پایله کې غنم د غلې وخلې دي د خوښ خلقو او مصیبین څخه مداخله ده چې د بیچاره ول سره بیا ته مرسته وکړي پر راتلونکي کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه مهمه راځي دا چې د خپل خلکو سره مرسته وکړي مننه د ریډیو اجازه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمان دغه ده دا ما ول څه دا بیا غن څه کوم دا څنګه کی دلته دا اوونو یا کله چې وا شان چې سوي یو چې مراجه کوي دی نو دا 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 وایي چې دا غوښتنه ده چې دا موږ د وای راځي کومنو دا څنګه را پیلا څنګه دې ستوري سره مخې السلام
علیکم هلو السلام علیکم سلام نن کې دې زده دې د دې ټول کارکون کورې دې په ټول نن کې مولا دې پرې ستور جوړو په ولا خوشاله شې دې چې پیټري یا چې دا دې د میدان ورته کولای چې غټولو سمینه طالبان نن موږ او شناله د چسولو کې او دوی نه هله او خاص پرې نه کوم دی او خور په صفته نه چې هله کوم دا د ورده ګولایت ته د ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډیر مشکلات لرو زما خپل میکاسې دا قلبي وړي چې راځي او بیا هم ډیر سخت سخت حمله قلبي حمله تر ټولې خو متاسفه نه چې انتنو نه باندې موږ مشکله چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کو څنګه خوښتنه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څه کوم مشکلات لري د دې جګړو ان تنونه د شپې له لارې مو ولایت او خلک راځنه کوم استفاده کوي چې هڅه زمونږ سره کوم خو زه یو په داخله سره کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منځ کې دا ان تنونه په دې نو چې هر څه کوي لاس مخلص خدای ان تنونه په دې او بل هم مشکل خبره ده چې دا جګړو په لاره کوم لار راغلي غوښتل لري پدې کې ډېر مینه دی او ډېر مشکلات دي او هیڅ نه غواړم دا غوښنه ته مو کوم نه هیله کومه چې ان نو به څه ودا نه راځي چې دا د کولای تل را هم نه ساده دا د ټول سره چې په ګل دي دلا زه دې د مینه نه دا کړو او ډېر خو کوم مشکلات کې ستري ازره دې نه منم خدای دې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
مننه په لومړي قدم کې د آزادی رادیو ټول درنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. استراوازه لوی رحمان ایدری هم د هلمند ولایت مرکز شکرګاس سره د پیغام شریکوم. چې د هلمند تر څنډو پورې جګړې راځي.
مولوی زاده د لغمان ولایت زمونږ 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو وارې عریضین کړي دي د جمهوري ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زموږ عمرې غصب شوي دي د ګندیري د قرغیو ولسوالۍ د ګندیري په دښته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ، نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د خدای نه وویریږي. یا د موږ ته د سړک نه سره نږدې چې شپږ 200 جریو دولتي ځکه د دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي، او یا د هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زموږ 30,000 روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بیرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام د غزما خوښیش دی د آزادی راډیو د کارکونکو چې دا حکومتي چارواکو ته دا غزمو پیغام ورسوي. دا سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دامځکو په دادښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي. دا وړي خلک چې دي دا هم زیات کوچني خلک دي، دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړو په یو مانده په غر کې اړي، هغه د دې سبب سره چې دښتونه اوس آباد شوي دي په دښتو کې ځای نشته. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص ځایونه، یعنی بیل ځایونه ورجوړ کړي، جلا ځایونه ورجوړ کړي، په یو دښتو کې ځایونه ور معلوم کړي چې په دوه ځایو کې به تاسو یاست. بیا انشاءالله دغه ستونزه نه وي. وسلام.
یا زاده راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري. باز سلامت د ملي دسترخوان رئیس میلمه کړی چې دا درې میاشتې چې روان دی چرځم قیمت، یعنی احمد شاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بیکاري ده. هیڅ نوه کومک د دولت له خوانه نه ده شوی. امیدوار یم چې آزادي راډیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهارې د قیمت څخه
زما پیغام دا غواړم چې په راواله تاسو کولی نه تاسو مکتب نه ستاسو چې یو څو مکتب وایي دا به موږ باندې فرایي په ورو کې ژوند کوم ما د صحت نه ستاسو چې موږ خاطر وایي دا څه 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 دی ګرځي.
سلام علیکم درادو آزادی کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه نی کېلی. زه محمد زاهر د هرات د ولایت سرکړه فعالیت کې یو ما ارزاب ما رئیسای د وزارت یا د ریاست څخه دغه درخواست خواهش دی کله چې دا انټرنیټ تذکری جوړیږي تاسو ټول د افغانستان کومو شر دی که کشر دی پوهیږي چې د خلکو اختفاد په صفر کې جمع دی. نو په دغه کې فرار سړي باندې د هر نفوس پر سر باندې 200 افغانۍ مصرف راځي څو فورم او شی ورته جوړوي. نو یو سړی که خپل په کال کې لاس یا دولس یا پنځلس تنه کوو دي او دوی هم هیڅ ونه لري تلاش کې، یوه روپۍ هم غریبي څخه نه مزدوري څخه. نو ځان یو غټ دغه د ظلم دی چې د ملت سره کېږي. زما د عیسایي څخه دا خواهش دی چې دغه د یو څه قدر په دغه کې تخفیف راولي چې خلک نه شي کولی چې ځان ته یا تذکره جوړه کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سترګو لیدلي ډېر خلک دي چې وایمانو د لسو روپو واسه نه لرم او نه څنګه کولی چې ځان ته زه دا تذکره جوړه کړم یا خپل کاله ته جوړه کړم یا خپل اولاد ته جوړه کړم. نو په دغه باره کې د دې یو تصمیم ونیسئ، د دې ملت خبرې په دې غوږ کښېږدي نو څه قدر مرسته د خلکو سره پردا برابر وي. و سلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. موږ هم د دې په امانت ترته خبرې کړې د ستونزې او ستاسو پیغامونه هله د چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي. دوستانو مخکې تر دې چې د خدای په منو کم د خپل همکار تای روشن څخه غوړم مننه وکم د همدې خبرونې لاره چې دوی زما سره په دې خبرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې را سره همکاري کې کور ودان. ستاسو هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه راستولې و. د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت